آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. تیره اونۍ د افغانستان د فرهنګ دو خدمتګارانو د فانی دنیا سترګې پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل د ارواښاد سعد الدین شپون ژوند او ادبي فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سترګې پټې کړې. د وږي د میاشتې په 19 نیټه د استاد له زهیرو ګوتو کړکۍ پریوت او په ابدي خوبې سترګې پټې کړې. ارواښاد سعد الدین شپون 40 کاله لمخه د کندوز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې کړې وې. د کابل له حبیبې لیسې فارغ شوی و او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وې. څه موده په کابل پوهنتون کې استاد و. افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. 40 کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی و. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک و او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه مه لیکئ، تیارې جملې په نورو پسې مه شاربئ. استاد په 13 کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغی، د بنګي غاړه، خایستو، ګټیالی، د سمڅې یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بېلابېلو مقالو ټولګه ده. ونو یو شپونی د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شینخالۍ پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همدارازه د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ در وخت مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږي د میاشتې په 19 نیټه 90 کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل مېړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ. چې په کابل کې د تنظیمي جګړو لامله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه و او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر وروستیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږي د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږي د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له ګوتو کړکۍ پریوت. ارواښاد سعد الدین شپون شاوخوا شپېته کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې، او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حیثه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي له غاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي، او معمولا لیکوالو خپله خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم به ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حیثه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي، او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حیثه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان یې ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن څو ویشت کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکې کې لوړې زده کړې وکړې، او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا یې ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکې ته لاړ شي هم ترجمې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کړو، سینا و بودا، چې دا البته د شلمې پېړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمنن یې داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې یې هم لیکلې، او ضمنن یې شاعري هم کوله. د ظاهرشاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له څوویشت کلن او څو دېرش کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و. یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه همدا د بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په دیارلس سوه نه پنځوسم کال کې یا ته پنځوسم کال یا نه پنځوسم کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه، او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود، او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات یې دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یې یو ورځ په بهیر کې یوه خبره وکړه، او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو،
یا خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو، نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغابي د دوی منظور دا و چې نثر باید داستاني نثر باید فوق العاده محسوسی یعنی تصویری یعنی حواس ته مخاطبی کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی کدی و آواز خبرې کوي غوشه باید د خیال په مرسته واوري کدی و خوشبوئی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي کدی فرزند پوستوالی په واره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه هده او څنګه پوسته نو د دوی نثر تصویري و دی بل خصوصیت دی او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو دی د طنز په مرسته د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې شي خواوې هم در وشي دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه شي او چې ډیر ښه کس در پیژني نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبق غواړي او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړی ده ایرونی په حقیقت کې د دل لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده یو ادبي وسیله ده بلکې ګومان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده
غزنفر صاحب ما چې د دوی کیسې لوستې دي د دوی خاطرې مې لوستې دي د دوی ځینې نورې لیکنې په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړي دي د دوی یو ورور دی یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی دی یو بل دوست یې و چې په امریکا کې و ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی خوشحال خټک د زامنو په باره کې د ورور په باره کې د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي خپل نظر وړاندې کوي خوشحال خټک فرمایي دروغجن سړی د عفو لایق نه دی په رښتینو باندې عفو ده روا دا د خوشحال نظریه وه او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی لباسي خبرې نه کوي د زړه خبرې کوي یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري یو بل خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري و مان صاحب دا دی چې کته هر څومره شایسته خبره اوري که هر څومره جذابه خبره اوري چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې نو ډیر اثر نه در باندې کوي لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري د ده په داستان کې د ده په شعر کې د ده په بل لیکنه کې باید دا خصوصیت یې که خیالي هم یې په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي دغه سی به پیش سوی نو د دې لخاطر چې هغه د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستاسو لته ولويږي نو یو طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت کډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ شو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ شوې یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي هغه به ستاسو په خیال څه وي
عمان صاحب ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی نو د دوی په نثرونو کې د دوی په لیکنو کې د دوی په داستانونو کې په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري یا کم لري یا د ده په اندازه نه لري خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه ییز کار په یو بل اړخ خبرې وکړم چې دا موضوع زموش په ادبی باسنو کې زموش په کرکتونو کې لږ مطرح شوی ده. هغه دا چې د دې په داستانی کار کې د راوی عنصر ډیر مهم دی. د په داستان کې د لوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکی بحث دی نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستانی هنر بنیاد په د لوري ولاړ دی او په راوی ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بلخانه کې ولاړ یم، دا بلخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي پیسه کې به تفسیر او تعبیر بیلی. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیشه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو محصل یې، هغه یو بېسواده یې، هغه یو پلار یې، هغه یو شوخ زوی یې، هغه د مکتب یو متعلم یې، هغه یو مجاهد یې، هغه د مجاهدو یو مخالف یې، هغه په یو سیاسي ډله کې یې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه یې. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام یې. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی یي، هماهنګ کړی یي، او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی باس مې توضیح کړی یو څه. د دې د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د دې د قصو راوی متکلم یي، نو دی په دې ډیر ښه پوهیږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض صاحب، شپون استاد شیرون هم لیکل، او د دې تر څنګ نقد هم کوو. په وروستو کلونو کې چې بدی غونډو ته راتو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شیرونو ټولګې چاپ شوي دي؟
د استاد شپون د شیرونو دوه ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې اغران ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوه مجموعې چاپ شوي دي، او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوي؟ استاد شپون د نقد پیسې کې ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې پیسې کې ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري پیسې کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شعر لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موشۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربېره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه، او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې پیسه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه، او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
عمان صاحب، استاد شپون د خپل عمر په 250مو 260مو او 200مو کلونو کې ډیر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو څلور اتیا کلن و. د دې ژوند په وروستو څلور کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې، او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یو جمله او دو جمله او درې جمله البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی
ډیره مننه غزنفر صاحب خدای دې دی وبخي د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده
واقعا مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
سره له دې چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلي دي خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کېږي د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته موتحیه کړي دي یو څه جدي ژباړې کړي دي متاسفانه زه دغې سره ډېر آشنایي نه لرم بله جدي ژباړې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي د استاد فرضیه دا وه چې شعر سړی یوازې په خپله ژبه ویلی شي په پردۍ ژبه شعر نشي ویلی او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي مګر ډېر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي دا په دې معنا ده چې ده نه شو کولی نه یې غوښتل یو ډول ناغېړي یې کوله غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند د لاسه ورکوي په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي کله کله به د ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کېږي د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي او همدغسې د نورو شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاص سر پښتو ته ژباړلی او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده کورنۍ یې د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته نه ننګرهاری دی او نه کندزی دی پلار یې قاضي دی ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی مګر دی چپي دی بیا په چپیانو کې هم داسې چپي نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي یو آزاد طبیعت لري نو کله چې دی شعر لیکي مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي ډېر جدي شعر دی هلته طنز نشته کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي دلته طنز نشته دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی مگر کله چې روزمره ژوند تر ازي ورزنه واقعیت تر ازي ورزنه خاطرو تر ازي نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري، د وطن مینا، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسائل دي. مگر دغه جدي مسائل په هغه اندازه چې باید ورشي که په هماغه شکل جدي ویل کیږي بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر دی مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ور واچوي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کیدای شي ډېر ساده واوسي. مثلا دی خپلې مور ته یو شعر وایي او هغې ته د 1.5 میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به یې شمارې. دا یوه ساده خبره ده. د ده مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه یې تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب یې په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، د هغې دپاره د فهم وړ نه ده، د هغې په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهېږو او د شپږ شلو په معنا پوهېږو او په دې پوهېږو چې شپږ شلی د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. په حقیقت کې طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک کې ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغسې ترخه وویل شي د خولې خوند ورسره خرابیږي، مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته بیا موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډیره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي، او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لوري ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم، اوس که هغه ورته کټمټ په هماغه شکل وایي نو دلته کېدای شي چې د ځوان ورته زړه تنګ شي. مګر که داسې ورته راونغاړي چې یو نیش پکې، یو خار پکې، نو دلته کېدای شي د ځوان دپاره جالب شي. او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډېر مهم ټکی همدغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوی لار جوړ کړي، او همدغه د ځانګړي سبک مشخصه ده.
ډېر مننه استاد کرم مدام.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ازادي راډیو پخوانی مشر ښاغلی محمد اکبر عیازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یوه دفتر کې کار کړی، د استاد تر وفات وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر دکلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی و. ښاغلی عیازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی، د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه و، ویل به یې پارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر هم خپلې مور ته ووایه: څو هفتې لا نه وې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه. نو راغی او ویې ویل: ګوره زما او ستا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې، زما دا شعر دکلمه کړه. تاسو رابولم د ښاغلي عیازي په غږ کې دارواښاد شپون د هغه شعر دکلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و.
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای. د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای، که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای. د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای. ماشام می د کټوینه د شدو سکی چټلای، سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای. دردونه کڑاونه می کری ورج گاللای خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسائی وای. نپوه نقلم وای نمکتب نلک او الوست وای نپوه نقلم وای نمکتب او لک او الوست وای تالاس پر سر راش کلای مخبل زردر تشکستلای سرا دجیمش پوای سرا دجیمش پوای دنگری خوگلن تناست وای پورو رو پمزودی افسانی رات کولای پا ونو پا اغزومی مخاو پشی زخمی زخمی وای دتا پا جادو گرو گوتو طولی رگه دلائی دیوان وای شاپیری وای او ملک وای بدرو وای دتا دشکولی رخنه د اسرار و زوش را تلائی زلارم زلارم چی دسر شامار ایلا چی تپیدا کرم زلارم چی دسر شامار ایلا چی تپیدا کرم زلارم چی پتول دنیا وکرم ننواتی دنیا تا گریوان وشلوم بلگی و تشکار اکرم داداری دا شامار دی نشکری ننباتی کزی در نگود کرم او زمان سریو نسوی کزی در نگود کرم او زمان سریو نسوی قسم پزل جلال دی که بیو سیو نباتی یه خلق سر شامار تا خرکی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دلت ماتی اگه اگه یو نیم میلیون می پا وطن که شهیدان دی پا هر کال کی وردی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شل ندی چی پا گتو دشمیره لی میلیون شپر شل ندی چی پا گتو دشمیره لی یو نیم میلیون لس لک دی پینز لک پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که ده بکوا پا دشتش نسی دا داگ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زده موری ما خونولی ده موری یه موری زده موری ما خونولی ده موری تلاره در نپات سو بیکستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم حسکی رلی کڑی دلی او ترتلی یه موری پزڑ پوری یه درنی پشتنی موری دتا دا جنازی کت نور یور حدیری دا خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری دا خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودل زویگی میرا روان دی خلک دی بلی پیری دا دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی رنات تورتم وای سپین سبا توری دیاری ده چه سادی ورکوال زمانم دیادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی عدی عده خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شامار پا دی رکر شایسته مینی می راتی ماوی دتا پا قبر با دیوی روشانه وم ماوی چی داببر سر با پشنخ دی در تجلب ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری وم ماوی چی د جمیش بستا مزار که تیرا وم ماوی استاد جامو سر دزر خواله که اومه چه تا قدم پریشیوی حقا زای شکوله اومه عدی خو قسمت بل را وکره پیو سر دنیا کی تدخاو رو میلمنسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در تکاوم.
در واقع استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه. کله چې به د وطن په لور سفر کاوه، نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم. په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به یې دلته تېرولې. زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته. د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي.
استاده، ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دغو آثارو ته بیرته ګوري، خلکو ته مو څه لیکلي؟
نور شیخ نه دي چې زه لاف ووایم په هغې باندې، داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي. دغه ځینې لیکوالان دي، مثال لایق صاحب ډېر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یې پوښتایي. خو پرشو ما واقعا شنیدی که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کرده. دسه مطالعه نه، چه دسه تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتل می ده پا مختلف حالات که می کتل ده مختلف حالاتو که مختلف اکشال عمالون خلق خلق کار کرده. طوله نظرش نه مطالعه کی چه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم ده خلق لیده چلی که هم ده یک نواخت جمله ده چه باید سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول دیت نوایی هر سولی تا گوتا وروره امکان هیچ لرم وی خوبی دیگه هیچ تیگه هم دست ما پریده وغیره پا بلمخ دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره در غزان تا فرض که اللا مگار منگل رو کنه دی دستور دیدی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم دست باسطه ایلر لازه که استوریش بل دی چی شی کری دی چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی ما شرمه گتره ما داره گتره فقط حقیقت تا اغوزه وفادار اغوزه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دارشو اینه بتوین را خواست سیرم گرندو که چه زقه گیدره چو گرندو که ایمان میکروپون آخستم شوه زقه چه زد سیاست مخالف گیدم دی مسلط سیاست ما دا پکتو ادب تلایی اثر و یا وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه تا اطلاعی اصر و بو هم اطلاعی اصر و کلا چه منت خبر را ورشده دقیقه نظمونه چه ما قتل در چه بوله کسایی چه پاپالی کوی در اطلاعی اصر چه بلا واه چه اگه شو درست خراب شو در محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو چه که تیگه و راه آهن و البته که سره اوسپنه اسرائیله دا ولی محایدین افغان باشه گاردی مخپل موتر مخپل سرق مخپل دی دارو چه شو دمیده چه بی دای دسته پی افتخاری باشه من گرس جوره بو تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه لغسی ما آدم دقیه تخبر را ورسه حبیبی سر را نقه وخصه میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پختور زمین ابلغ سین اکثر زگی دار راضی فکر او یار نه که بنگلی ما تیک نو چلی کولی که ز ابدا و کولی تو پرواز شد مطالعه ده مطالعه کی چون ما داره گه بلکه فرض کشه نتیجه دست نتیجه را غلط سرای چه محکوم وی یا شای دای تخبر ورور وی رای ما پوی ده حقیقت نم سرگ با پتاوا
استادا د نصر خبره چکل کیگی ستاسو د نصر رنگ تر نورو جلا ده لاوالا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دستی نصر ولی کهی که نه ورست ورست بیا هم ده ترز مورا خپل کرد
یاو شایی چه ما اول نگوخته داده چه تایی چه دیتی توکی ول ولی کنه چنگه ای دستی کم چه اگه ول ولی خبره بخواه خبره بی خود ویلو ترز مهم ده دقه میده پخوانه او خب داره نور معامله بیا پس سبکی را واته شای میاقه که یا وقت یا کتاب ده ایمام ده بنگی غاره ده کسی بلا ده لیل وسته ده دقل بنگی غاره میشه ولی کلا پښتو ټولنې کې وو. صداقت صاحب عبدالوکیل صداقت امام مرګره وو پښتو ټولنې کې معاون وو. هغه ته مې وویل چې زه ولولې چې ویل وسه دوه درې ورځې ورکو چې راغی ویل ته دې لنډ لنډ لیکې لږې لږې هغه لږې وغځوه زه پوه شوم چې خوند یې ورکړی لږ وغځوه مانا شي څه یې چې لوستی غوښتي چې نورې ولولې غوښتي چې نورې ولولې. هغې نه مو همدغه نتیجه واخیستله چې لنډې ونه لیکم نو باید د لوستلو وي که نه. بیا مې ویل راځه یو ناول ولیکم صداقت ته دغه هغه مې بیا ولیکه شینټاغه مې ولیکه بیا شینټاغه د ده ډېر خوښ شو. یو څه خو لاندې لاندې خشیم نه وي چشپی شوي ټول شان خان آباد کښې پیک شوي دي دغه ماچه لیکلي دي لږه مې جلا ورکړې ده. یو عنصر چې څوک یې نه یادوي هغه مې یاد کړی هغه مینه پکې زیاته شوې د برات څوارلسمې شپه نو دغه شپه دی کې باید جلۍ دې شي وي لکه ناپیلې مرغلره خوړه ښایسته که څوارلس کلنه وي خو لاخه هغه ولم به وي بیا منګي کې هر شی واچوي هر سړی خپله نښه واچوي بیا متل تېروي که نه وایي چې ووزه نه نه ووزه په تېره ډوډۍ خوره سترګې دې ووزه یا د کلا بازو دربېږي خدای خیر کې پیغمبر صاحب تېرېږي یا د پیغمبر صاحب هسې خیر وکړه څنګه څه یا مجخ کوه مسپاره خدای به یې در کړي په تیاره یا هر یو سره به دې یو شی راویسته د منګي نه منګی نیمه اوبو نو نیمه همدا د هر څوک ګانه وجلۍ.
استاده یو بله خبره هم چې تاسو خپله یې ډېره کوئ چې شعر مه لیکئ نثر ولیکئ، یعنې تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی. د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی؟
نه، فرانسه کې یو څو یو قصه داستان لیکلی وو ګیدو مپاسان و څو بل لیکوال و د فرانسې هغه فرانسې اکادمي د علومو کې ویلي وو چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی یو نظم دی. دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پاسه دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی چې نثر دغه شی دی چې ته وایي دا همدغسې ده. نثر وایي خو لیکلی نشي، لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې دنګ نغارو سره او دنګ ډګارو سره دا آسانه ده نظم که نه ځکه چې قافیه لري و والا زه ډارېدم چې ومې نه وهي ما سره یې لطف کړی چې وهله این لار نه یم زه پوهېدم چې نه منه کې یم نه یې منې څوک.
استاده دغه مخکې مو هم ویلي چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنې هغه خواږه پکې ور زیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم ستا د دغه کار یې ونه کړ، یعنې یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل. وی ویل
کاشکې هماغسې راواخلي نه راخلي. یو برداشت دی، یو لیکوالي، یو سبک دی. هغه چې سړی میکند باید ونه وایي، مینماید باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خانش گرفت ده رقم شان باید وایي. د لارو کوڅې خبرې باید استعمال نکړي. خیلی شي ادبیات غالبه کې پیبغندې لغتونه هغه کې د مور سره چې غږېږي، د کور کې چې غږېږي، خبرې ښځې سره غږېږي، هغه څه نه غږېږي که نه لیکل نه کوي. هسې خبرې کوي د نغري خبرې، د نغري خبرې دې ولیکي که نه که نرده نغری خو به یې لیدلی وي که نه. هر سړی هماغسې ولیکي به صحیح راشي.
استاد ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو او ناولونو کې، داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي؟
ما ویلي یو شرط داده چې خلک باید ولولي، بله خبرې نه لولي. او همدې ته یو بل شی هم وایي، د بهیر والا طرز. زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل څه وي. یو قصه درته وکړم. زما ترور زوی و به کمونستانو ملک، نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل 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 چې ټکۍ پکې اچولې وو ژړل. هغه دای ولګېد د دوی شپیل مرغان وو، یو لویه لکړه یې واخېسته. دوی به چې ژړل دوی به د پیل مرغان ته لښته ونیو روار به یې ورکړه. او هغه به کول کول کولو آخر چې دی ښځو وو خندل هر وار چې دقیقه شو خندلې. اشره هماغسې مړی پروت وو تاریخ یو لکس تانس پروت دی، هر موضوع دیر ارخونه لری.
استاد سرل دی چې ستاسو لیکنی ډیرو خلکو خوښی کړي، خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي؟ که یوه نیوکه مو شي شاید دا وي چې ستاسو نور لارویان درپسې نشته دي. که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کیږي که نه وایې چې تقلید یې کړی؟
دی پوه شه او آخرت یې پوه شه، دغه معاشره لار ده. که ماته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم، بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوم یا قلم په قلم. څنګه اولی نثر ولیکي؟ نثر ډېر ښه شی دی. کور کې نثر وایي، ډوډۍ چې خوري نثر وایي، لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي، بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی.
استاده وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي، یعنی که هغه ښه لیکل کوي، که ښه کارونه کوي. تاسو چې لیکنې کړي دي ورته خپلو خلکو ته مو خبرې کړي دي، له خپلو خلکو خوشحاله یې، نازولی یې که نه؟
ولا د حد نه زیات، زه په دومره نه ارزم. خلک مې نازوي هغه ورځې لاړه خلک وي چې وایي د نثر پاچا اوس چې پاچاهي بیخي له منځه لاړه د پاچا کوي. یعنی ما ډېر صفت کوي، په دومره صفت نه ارزم. خو هغه عجب شی ویلي حمزه چې ستا په اننګو کې د وینو سره دي. زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره یې مام پسې امکان لري چې وي یو خال غوندې او راضي دغې ته راضي بالاخره دغه خلک هم دغه رقم نثر ته راضي.
استاده د لیکوالۍ تجربې مو په مقالو کې لیکلي، همداسې په لنډو کیسو کې، په ناولونو کې، خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي؟
هغه څه چې په تاسو تېر شوي نوی مې لیکي، چې نه په پوهېږي مې لیکي. کنه هر شی انګریزي کې ورته وایي افوا، په افوا باندې قسم لیکي، په د دویم لاس په معلوماتو یې لیکي، بیا نو صحیح راځي. که نوي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو دروغ وایي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې، خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړي، هغه به څه وي؟
نه لرم، ولا دومره خبر نه لرم. هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د نثر پاچا و داسې، هغه بیا ما ته راکو، هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه شی چې وام اخیستو، چې ما مېرمنې وګوري چې دغه شی یم، داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
ډېره زیاته مننه استاده.
بس نو تاسو د خیر ویسئ.